څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې هغه شپږ تنه طالب بندیان چې خوشې کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و، نن قطر ته استول کېږي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې ترسره شي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر رخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښي. د سعودي عربستان پادشاه د امریکا ولسمشر ته ویل هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له شپږ سوو زیات اعتراض کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلې دوه په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټول ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبان له خپل اړخه ویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه په وړاندې ټول خنډونه لري شوی، خو افغان حکومت تور پوری کوي چې د خبرو د پیلې دوه د ځنګ اصلي علت دا دی چې هم په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا تر اوسه لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلې دوه لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نمنونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشاتمولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
سخته بیان شوی پوجل شو کی 15 هغه وسوال طالبان هم شامل دي چې دوی لیزری سلاکار ونه.
د دولت زی په وینا دی وژل شو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوست ټیمونو ترمنځ روانه ده. نن مخکې د سپین غر ټیم د امو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمګر لوکالي د امون هیجان لوکل ته ماته ورکړه. په دغه وروسته د سیمګر لوکالي څخه پاتې شوه د امون هیجان لوکل لپاره دا څه کولای شي د امون هیجان لوکل غوښته کولای شي یا حدث سره ماته کړی.
دغه لوبه به نه ورځ نور هم روان وي. خبرونه لازم دی رډو اوري. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغه د اړیکو کېدو لاره به تر هغه تعقیب نکړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تیر میاشت متحده عربی امارات او اسرائیل د امریکا په منځګړی توپ د خپل اړیکو د عادی کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تیرونه د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربی امارات ته ولاړ. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. دا خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن نن یوې اسرائیلي راډیو ته وکړه او ویل چې په 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په 13 اگست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عربي اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې په دفاعي انرژي، طبي، تورزم، ټکنالوژي او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې ولټوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تیرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 633 اعتراض کوونکي نیولې دي. پرون په پلازمېنه مینسک او د بیلاروس په څو نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه او له قدرت له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. په مینسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږي شورا یو مهم غړی ماریا کالیسنیکوا هم شامل ده. په بیلاروس کې د اگست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته پروند د 10 ورځې لپاره اعتراضونو دوام وکړ. د اوډ افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پک طالب بندیان چې خوشی کېدلې د بین الافغان خبرو د پایل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کیږي. امنیتي چارواکي وایي د شهید دونې د منځنو پر محل به د عامه نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په هلمند کې د کنزلو کروندګر وایي دا کښت ښه ګټه لري.
کچری ووزی نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ ولړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه ته دې سره هر څوک لیوالته لري او ځانګړی کښت نوې کښت
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا ډور کړی چې د اولمپیک لوبه به راتلونکي کال په ټوکیو کې د کورونا د وبا پر وړاندې له محدودیتونو سره سره تر سره کیږي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې په دې بحث کوو چې ولې ماشومان نورو ماشومانو ته زیان اړوي.
ماشوم ځتی نه تیر خبر نه دی کله سپیسر مستی کوي که چاته zarar رسوي الله سنسیو موږ کله ورسره کوڅه تاته کوڅه کې مستی وکلو بي وک.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره وسی. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 صپا په پلازمینه کابل او لویو خرنو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونه د ساریا لمړی موضوع ته د افغان حکومت یو سرچینوي چې ټاکل شوی د طالبانو شپکتنه لانجمن بندیان نن له خوشی کې دوروسته قطر ته ولېګدول شي. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو می وخیستل شي. ازادي رادیو ته د هم ویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شي بشته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالی شورا سرچینه وایي چې ټاکل شوی دغه وطن طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزه عزیزی پراپور کې واوري.
په افغان حکومت کې و با خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو میوخستل سي. ازادي رادیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال شي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالی شورا کې و سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکی چارې پرون پای ته ورسېده او ټاکل شوی لمړی قطر دولت او هغه بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادي کی. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمېر وکاسې یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح تیره شپه له طلوع نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونه سي کولای نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي دی وی خبري ناست پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکی ټیم کار روان دی او له ستونزو خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینو سره موږ د توګه د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزورې دی. دا چې زموږ
ودغه ته د طالبانو په مقابل کې دی زی پاتې په دې کې د سګونګیانو کوچنیان په شکل دي چې د شیخ عبدالحکیم په مقابل کې یا د خون په مقابل کې هغه طالبان دي دی زی پاتې دا هغه دی قوی د طالبانو او دی قوی حیات دي داخله نه توانی چې دا مو سره په مقابل کې خپل وکي نو خواهش مې ده چې دا حیات باید قوی شي.
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستي او د شیر محمد عباس تنگزي پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
له کابل د فیروزی عزیزی راپور مو اورید. له افغانستان پلاوی باید پرون دوشنبه قطر ته تللی وای، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن رویټرز خبری اژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي له افغانستانه د پلاوی تګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه هم پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره په دې خبرو اترو کې څومره وخت ورکول کیږي او بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي. د چارواکو همداراز ویلي دي چې له افغانستانه به قطر ته پلاوی ښایي سبا سه شنبه ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ ل خپل پلویان غوړي چې د شهید د اونۍ د پایل پورز او د وګي په اتلسمه نیټه خلکو ته د ستونزو د جوړولو او ازار ورکولو نه ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د دې اونۍ د منځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او سبب پیل شي. لبلې خو د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي وي او اجازه به ورنکړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبه پورس پیلېږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ لن منځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل شي چې د وګی داتر لسمې نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وزوروي. خغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وګی اتر لسمې نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له نولسم تلین سره برابر ده بیلابیل پروګرامونه لري.
هیلمندیم چې ځوانان رامخ کې شي یو اجازه ورنکړي، هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواخي یا هم ازاري کړي دوی باید د دې کار اجازه ورنکړي.
اجازه نتن
لدی وړاندې هر کال د وګی پاتل لسمنی ټا کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړی چې په دې ورځ د بینظمی مخنه دنی ولیاونه هم هغه کسان مجازات کړی چې ل شخصي وسلو په ګټنی هوایی دزی کوي او د لوی موټریزو کاروانونو په وسیله دوی زوره ولیدي خدا ځل د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړی او اجازه به ورنه کړی چې د خلکو امنیت او روان لګواخ سره مخ شي د دې وزارت وایاند طارق اریان
تمام کسان
ټول هغه کسان وډلی چې غواړي د شهید ونی او یا هم د شهید ورزي د نوم څخه په ګټنی هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قبل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورز ون مانځي غک کوي چې خلکو د زیان ونه رسوي د کابل دوتنه اوسیدونکو جواد او عنایت الله
مونږ نه غواړو چې د ډزو خ غوورو راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو یو داسې کار چې ټولي هرکلی وکړي که مسعود هرکلی کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشاله کړي نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمیر کسان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د لویو موټریز کاروانونو په راوستلو سره د دې ښار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتي وایي ډېر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کېږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
کتا سو د شهید د ورځې د منځنې د څرنګوالي په اړه خاص نظر لري یا لپخوانه کومه تجربه غواړي چې له خلکو سره شریک کړي نو د افغان بي سیم په 1313 شمیره د اس ام اس په وسیله راولېږي. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په هلمند کې د کنزلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د کنجدو یا کنزلو کښت ته اکثره هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن شوي وي. دوی د دې ایالت په بازار کې د کنزلو لوړه بیه او ښه حاصلات بولي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د کنزلو یوې کروندګې ته ورغلی او د راپور چمتو کړی.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د ویلوی کروندې د بوله د پاره بندونه تړیاو د لشتي او ویلي هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بوله پر محل او بو وران کړی دی
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم پلاس نه راکاو.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثرم ځکه په جوارو کالوکو او تور ماچ کرل سوی دی. خو د هلمند نوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه ته وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم ځکه په کنزل کرل ده.
ځانګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره استعمال دغه چې ځانګړی خوند لري په خیږي بیا خورل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم ځکوال دی چې کښته د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلی د خوان شهیدی نوې کښتۍ او په دې ورستوي کې ځینو خلکو ورته مخه کړی ده.
خو قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه دی معلوم کچیر ووزی نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښتۍ نوې کښتۍ چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري.
پزنه مرزې شفته ده اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي کله وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله حاصل په لاس ورکړي کله شفته داسې مرز دی نو زه چې درو شایم لکه یو څوک چې دا سرویسیان غوړ کې بیا پرې نه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا حاصل په لاس نور کې.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسیدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې
تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجیتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په سطح باندې به 303.5 متریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو چې بلاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راوو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
د ټولو اعزازیم ته ورته کوله چې جلګي له ولسوالۍ څخه مې اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګي په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مرګ څخه معیوب زیږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مرګ څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاس نیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې په راتلونکي میلادي کال کې په توکیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وي کنه د مسابقې به حتمان کیږي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. شغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږی د کمیسون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپاني چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 2 میلیونو او 1 لک اوښتی، خو له دې جملې تر 9 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3 لک او 2 اتیا زرو زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی. په کورونا وایرس دخته کسان شمیر 4 میلیونه او 2 لک تر رسیدي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس تر 90,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بالقوه واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکارۍ د CSL په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی او د CSL واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنی چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو ځل بیا د افغانستان اړوند یو راپور. د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې ده. د دې ډلې غړو نن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواتک د معلومولو او د ماشومانو د عمرونو د معلومولو لپاره دی د نارینهو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. د فیروزه عزیزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معاینې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقونو نقص بولي. دوی د دغې معاینې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان ښځو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې دویمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 19 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسیون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي په اړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقره له تعدیل مخکې د دغه معاینې په اړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشری حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینهو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسي مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم بین
هغه ارزونه چې موږ د جزایی محکمو له پروسه درلوده له بده مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقوقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوی لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیری او سپکاوی دی او باید دا تیری او شکنجه جرم وګڼي.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغه معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر یا ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلې دوه په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټول ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلې دوه لپاره د اروپایي اتحادیې او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. چارواکي د لغمان په لشن ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان دی ولی ویان اسدالله دولتزی ازاد رادیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشن ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید وکړ چې په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهم لوبه د کابل او بوس د ټیمونو ترمنځ روانه ده. مخکې د سپینغر او د امو ټیم ترمنځ لوبه وشوه. د سپینغر ټیم دغه لوبه وګټله. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هیواد یې د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. اسرائیل هله مند چې له متحده عربی اماراتو سره د کلنی سوداګری کچه تر 4 میلیارد ډالر پورې ورسوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تیر ورځې مظاهرو په ترڅ کې له 600 زیات اعتراض کوونکي نیولې او د کورونا او بسره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو کې تر سره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستیال مشر او د لوبو د همغږي د کمیسیون مشر جان کوتس کړی ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولي.
حضرت الله دلشاد له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي چې په تیرو کلونو کې د شهید اونې په داسې وخت کې منزل کېده چې ځینې هوادوال بمو زیانمن شول. هیله ده چې بیا دا تیرې تجربې تکرار نشي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د شهید اونۍ ټولې ورځې او شپې ټوپکیانو نیولی دي، موږ خپل کار ته نه پرېږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د شهید په اونۍ کې باید خلک داسې دا ورځ ولمانځي چې نورو خلکو ته زیان ونه رسوي. قلمیار د هلمند ولایت له بولان څخه لیکي زما نظر دا دی چې د شهید ورځ د په دعاګانو او د قران په ختمونو ولمنځل شي چې ګټه شهید ته هم ورسیږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي د شهید د اونۍ په پلمه زیات کسان خپل بد او ناوړه کارونه ترسره کوي. افضل جان د ژیړې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د شهید اونۍ د منځنې سخت مخالف یم ځکه چې په دې ورځ یو شمیر کسان بدماشي کوي او د شهید د ورځې منځنه نه کوي. او حضرت الله دلشاد له کندهار لیکي تیرو کلونو کې به د شهید اونۍ په داسې وخت کې منزل کې فکر کوم چې دا پیغام په تکرار را لګلای دی. خو یو شمیر نورو اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي چې د وخت د کموالي له وجې نشو خبرولی. قدر منوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کیو د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. لمړی تاسو ته د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو او ورپسې به تاسو نه بخنه غواړم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمېر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو زړه زستونه ګند لاملونه لدی کې دیس د ماشوم رفتاری سپنځه ولوي، یعنی په کور کې دیس هم د سرواجی هم د سدودی.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګه همسایه مورغلې او مورته ویل چې چړ دی وهم دا به سوال دی چړ تی نه الله سخي سو وهلې په دې سپین کې وهلې سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اردونکو، خواهی تاسو با هم لیدلی وی چیزینی ماشومان نورو تا دست توان رسوی چه دی عمری ای بیکری. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین، اغا چه دی چه ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا توان رسول خواند ورکوی. چه کل زمینه ور تا برابرشی گزار کوی. ده کابل اوسیدون که نسیما نیازی وی چه دست هم شوی چه ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماین دیدی خدای پاک لدینو. چه کل لک زر اغاق سو بیا پاس لغانه دوی چکه. ماشوم زتی نو تیر خبر ندی که دوی کچیه تزی. کله سپیس سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ځکه دوی نو ته خبرې نه دي. سلګ زر سهار سلګ زر غلمغل یا شوري په کور کې وچو الله سن سیمنده کله سره کوڅه تلته کوڅه کې مستی وکلو بي وک ګور یو مشوم ته چې موږ هم سایګون دی چې څو دی یو ورځ چې څو بل ورځ په چقو حالای ده یو ورځ چې څو بل ورځ په چقو حالای ده دی موږ هم سایه مورغلې او مورته مورته ویل چې چړ دی وهم دا به سوال دی چړ تی نه الله سخي سو وهلې د سپین کې وهلې سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم د کړي ولا خپل موشومه خود دغه خپل معلومات یاستو چې د خپل موشومونو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکو بیا پاستت پستون زو کې یاستو چې بیا غاټ سي امغه سي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پوري هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. او که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کوروالا خپل ماشوم ته خپل کنټرول لرندې ولیدي چې دا چیرته ووته او والې ولوړ والې داسې وکړ بیا دوا ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیر وي چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پخلی چې پکې کورونا روزی تن مخستان تن ماخوم دی برون ګرځي آیا د مور او پلار او کور لري کلیری والي د خپل اولاد پښتنه نه کو پنځه کاله نه پورته ماشومان مول دی یو وو تا شپک چې مخستان پخلی چې پکې غلم کو جنگ ما په جنگ باندې ډیر لیدلی چې ډیر کلک لکه وس په نیو کیبل ورسا ویو بل سوایل تاون پم دغه وخت ډیر سی وی چې دی وړي وی چې ساته د غټون از د کړي مخ خپل دل دی ماشومان هم ګروپ وان دی والون لري بس ورزي دی بل سا بس طرفداری کایدونه به د مسالیت په کلیو کې غټه شوی هم دی خو ماشومان باید دوه شان نرو ګرځول شي.
دا چې له رواني نظر ولی ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لدی کدی ست ماشوم رفتاری ستونزه ولری، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی سم د سره واچي ام د سره دودی د وهلو تکولو دا مات کاغه مات کا دا وشکا وشکا یو دا لامل ده. دویم کدی ست ماشومان یو ډول ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی، هغه ماشومان چې پیروي تلتیږي یا اطاعت تلتیږي معمولا ضد کوي، لچ کوي، عناد کوي او ضرر رسی. دریم مورد د خشم ده، کدی ست ماشوم خشم ولري، کدی ست حسادت ولري، کدی ست کومه بله اروایي مسله ولري چې هغه باید تحقیق وسي او پیدا سي. په دغو دلایلو او په دغو انګیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسي.
بله، دا څومره تاوان رسولی سي او څومره دا مسله د اندېښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هماغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کیږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلی یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کیږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول دیری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپیړه ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دای د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیه کوي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی که تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالی کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي غواړي خالی کړي. یعنی د دې غصې خاصیت هم دا چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه شئ تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غصه وای او یو ګیلاس اوبه مو چپلې، سبا ته چې غصه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غصه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقي، بل شی دا شان باید ماشومان لري سي، او د وړو وړو غصو، د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بله استاد، یو خدای دا چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم دا زده کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ. آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنې او تحقیقات کېږي، ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون نه ورسنۍ نه زده کوي. یعنی د کسب مسله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کېږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی، په اصطلاح غصناک انسان دی، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي، دا ستونزه غټي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته. درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي، څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې دا نه مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپل او میندې او پلرونه باید له خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کړو.
بله،
موږ باید د ماشومانو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومانو ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو. که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته کوي، مثلا د ګاونډي بچی ووایې، په لغته ووایې، په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي دا کار بد نه ده. که احترام وسی ماشوم ته، مینه ورسره وسی، په مهربانۍ چلند ورسره وسی، ماشوم دغه ډول چلند او کړنه نه کوي.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندای وسی،
سلامت وسی، خدای پاک.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانې وی بلیونی ز خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي شپږیزه پیل شوې ده. نن یې دوهم ورځ ده. په دې بوغه کې ګوچې نن د چالو بداو دغه لوبي تر کومه دوام کوي. په دغه لوبو کې لوبیدون کې ازبک لوبغاړي مرادی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند پاړه پر روانه خبرونه کې معلومات درکړي. د ویدا سي مالولي لوبغاړي ژوند ته به هم کتنه وکړي. لمالولیت سرآن او یا کیلوګرام وزن پورته کول شي. دا به هم ووري چې نګدې لاس ورځي ورسته به د افغانستان د فوتبال غورلیک سیالي پیل شي. لمک سره پات شي. یو وار بیا هرکلی له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اوري. په پیل کې د نویو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکو. زما همکار امید زهیرمل را سره د اوس په سټډیو کې دی. دا براته د ورزش د ډګر نوي معلومات راکړي. زهیرمل سب ستړي مو شي. پیل ویل شپږیزو نکو نن دوهم ورځ ده. کومه لوبډله له کومې سره مخ ده؟
دا خوندوري سیالۍ دي په کور دن تر سره کیږي او لیدونکي په ټلویزیون او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو هم کتل شي. خورا جالب دي ځکه د افغانستان خپل کورنۍ سیالۍ دي او هغه مانونه د خلکو پوره کیږي چې وړاندې نو بل نورو هیوادونو لوبې لیدلې او یو هیله یو. نن په شپږیزه کې سپینغر امونه هنګان لوبډل تمات ورکړه. البته دا ماتم په ډیر لوی توپیر سره و. سپینغر لوبډلې رسالې په چاو غټل او د توپهنې پریکړه یو کړه. اکرام صاحب په ټاکل شو یو شلو او رونو کې د لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځې دو سره مقابل لوبډلې ته یو سل یو پنځوس منډې هدف وټاکه چې تر ټولو ډېرې منډې په کې زبید اکبري وکړي. قشان نصیر خان هم اته دېرش او وحید شفق هم دوه ویشت ډېرې تیز منډې وکړي. د سیالۍ په دویمه پاڼه کې بیا امو لوبډله ونه توانېده چې د اهداد پوره کړي او په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره یې ایله یو سل یو منډې وکړي او خپل لومړۍ لوبه یې نن څلوېښت منډو په توپیر باندې وبلله. خو جالبه په دې چې کریم خان صادق چې د افغانستان له کرکټ سره خدای پاماني کړې ده، په نړیواله سطحه باندې نن یې پنځه لوبغاړي اوټ کړل. ډېری خلک هېڅ کړل چې یو ریټایرمنټ لوبغاړی او دومره ښه پرفارمنس د پنځلس منډې ورکړي او همدارنګه په څلورو اورونو کې د دې ترخوای د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته. اکرام صاحب، د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې هم چې د سیالۍ لومړۍ ورځ وه، مسائنک لوبډلې بندې امیر ته ماتې ورکړه. مسائنک نو دا ځل وایي چې بیا هم اتلان کیږو او د هغه سپانسر له اړخه هم ښکاري چې د نورو لوبډلو نه په سټیج کې لږ زره راپورته ده. بهرحال په پرونۍ لوبه کې که څه هم د دې لوبډلې دوه تکړه لوبغاړي، البته ټپي به ورته ووایو، ټپیان شول له میدان ووتل، خو بیا هم د لوبډلې بریا خپله کړه. تر افسر ځازي وروسته چې په لوبډله کې خوک شو، حشمت الله شهیدی چې چپ لاس بیټسمین یا توپهون کړي، هغه د وکټ ساتنې مسؤلیت ومانه. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې سپینغر پړانګان، کابل بازان، مسینا کتلان، امونه هنګان، بندي امیر خاماران او بوس ساتونکي ګډون لري چې پکې افغانستان د ملي لوبډلو په ګډون د الف او نورو کورنیو لوبډلو لسګونه لوبغاړي لوبیږي. او دا هم اوریدونکو ته باید یادونه وکړم چې امداوس کابل بازان او د پوساتون کې بیا سره په سیالي اخته دي. که په کرکټ کې پاتې شو، په کرکټ کې بیا بل خبر ده چې د کارابین لیگ سیالیو کې افغان توپچونکو مجیب الرحمن زدران تر دې دمه تر نورو لوبغاړو ډیر بریالی بالر ښکار شوی دی. مجیب الرحمن د جمعې کاتلواس لوبډلې لپاره لوبه کوي او د تر اوسه له نورو توپچونکو ښه توپچونه ځکه کړې ده چې په اتو لوبو کې تر دې دمه دیارلس وکټې اخیستې دي چې په یو لوبه کې د یوولس منډو پور کولو سره درې لوبغاړي هم اوټ کړي دي. د مجیب الرحمن اکانومي یعنی په یو اوور کې د ورکړل شویو منډو اوسط هم له نورو بالرانو ډیر ښه دی. د په دې سیالیو کې په یو اوور کې یعنی په اوسط ډول هر اوور کې سلور اشاریه درش پیت منډي ورکړي، یعنی په هر شپږو توپونو کې د سلور اشاریه درش پیت منډي ورکړي دي. د کرکټ بیا راش فوټبال ته نو د افغانستان لپاره یو بل خبر د فوټبال په برخه کې دا دی چې د افغانستان فوټبال غوړلیک نه هم د ور سیالۍ بعد د ټولو ډلو ترمنځ تر راتلونکو لس ورځو پورې پیل شي. دا سیالۍ هم په افغانستان او بیا په کابل کې کیږي. د غلیګ د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبي ګروپ په همکارۍ پیلېږي چې تیر ورځې په همدې اړه هوکړه لیک هم لاسلیک کو. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال ویل چې سږ کال به د فوټبال غوره لیک سیالۍ محدودې وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیک سیالۍ د وږي په څلېرویشتمه پیلېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به پنځلس سیالۍ وشي او د غوره لیک وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په لسمه وي.
زیمل سپتا چې د محدودیت یادونه وکړه، شپږیز لیگ پایل دی، دا د کرونا وایرس نه راوروسته لږ تر لږه شپږ میاشتې ځنډ وروسته په افغانستان کې د لوبو پایل دی. محدودیت نه هدف دا دی چې مینوال به په لوبغاړو کې کم وي او کنه په لوبغاړو باندې به ځینې محدودیتونه وي؟
نه، په لوبغاړو محدودیتونه نشته، بلکې د تیر نه لوبډلې هم زیاتې شوې دي، د لوبغاړو ګډون هم نوي لوبغاړو ته چانس هم ورکړل شوی دی. هدف د محدودیت نه د لیدونکو ګډون دی په دې سیالیو کې. د امنیت روغتیا وزارت لکه څنګه چې کرکټ بورډ ته اجازه ورکړي چې ډېر سلنه لیدونکو ته دوی البته اجازه ورکولی شي دننه لاړ شي، هغه د هم البته سپارښتنې لري چې ماسک باید واچوي، فاصله مراعات کی، هم دغه ډول فوټبال د پاره هم باید دغه محدودیت په نظر کې ونیول شي او عملي شي.
ډیر زیاته مننه. او زهیر مل صاحب، یو بل خبر به له ورزش دا دی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکي میلادي کال په ټوکیو کې ترسره شي. د اولمپیک نړیواله کمیټې مرستیال مشر جان کورس نن د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې کووید 19 ناروغي وی او کنيوي دغه مسابقې به ترسره کیږي. د اولمپیک نړیواله کمیټې IOC مرستیال جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به د روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. نوموړي ویلي چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسون مشري هم کوي. دغه مسابقې به پر خپل ټاکلې نیټه 2020 کال د جولای پر درویشتمه پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې و بلل دي. په پام کې و چې د 2020 کال مسابقې د جولای له درویشتمه پیل د اگست تر 8 نیټه دوام وکړي، خو د کورونا وایرس د وبا دا پلان ګډ وډ کړل او مسابقې یو کال وځنډول شوې. جاپاني چارواکو لوړاندې ویلي چې دوی به دغه سیالۍ تر 2020 کال اخوا بیا ونځنډي. زموږ غږ آزادي رادیو نوري. د افغان کرکټ ازبک لوبغاړي چې شپږیزه کې د ښه ځلېدو هیله لري. د کرکټ ازبک لوبغاړی مراد مرادی چې لدی وړاندې د کرکټ ملي 19 کلنې لوبډله کې هم لوبي کړی وای، هڅه کوي یو ورځ ملي لوبډله ته هم لار پیدا کړي. د خاغلی مرادی سره زموږ کارمکار فرید الله سعادت خبري کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
تر سره لمر لاندې په ګرم هوا کې دا هڅې د یو ښه راتلونکي لپاره دي. مراد مرادی چې یو ځل بیا یې په شپږیزه کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی، هغه ازبک لوبغاړی دی چې وار د مخې د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې له 19 کلن لوبډلې سره هم استازیتوب کړی دی. هیله لري د سږ کال په شپږیزه کې ښه لوبه ترسره کړی شي.
زه هیله لرم چې د شپږیزه کې خو زلیګما خلو بو کما ځان شو کما خپل ټیلن شو کما خپل ټیلن می مخکم شو کړه، د خو بیا هم بار بار شو کما ز کوشش کوم شو کما، نو امید لرم چې ان شاء الله مخ خلار شم.
مراد په لوبډل کې د توپهون کې او وکټ ساتون کې په تو غلو بکوي او ډیرې زیار په همدې برخو کې باسي. مراد مرادی اوس دیش کلندای او د په فرست کلاس سیالیو کې 22 او په لیست ای لوبو کې بیا لس لوبي ترسره کړي. وای خیل لري یو ورځ به د نور افغان لوپاړو په سیر ملي لوبډلې تلار پیدا کړي. خو لمړی توبې خ کرکټ کول دي.
موږ امید لرو چې زرزر آینده نیشنل ټیم برخه شو، کوشش کوو ځان آماده کو، ځان اجست کو، ټیم سره د پریکټس سره هر شی سره ان شاء الله کوشش کوو.
مرادی د شپږیزی په تیر بلای کې عمو لوبډلې واخیست او له دې وړاندې هم د شپږیزی په تیرو پړاوونو کې د همدې لوبډلې لپاره د توپ وهونکي او وکټ ساتونکي په توګه لوبه کړې وه.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
اوس هم د هغه معلولی افغانی لوبغاړي په اړه معلومات چې په معلول ځان آن اویا کیلو وزن پورته کوي. پروانه عارفی معلوله ده. دواړه پخې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو 15 کال کېږي چې پاور لفټینګ ورزش کوي او اویا کیلو وزن پورته کوي. په دې اړه لیمی هادی لاغلی عارفی سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
تر اوسه یې اویا کیلو ګرام وزن پورته کړی. پروانه عارفی درویش کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین دارم، تمرین سره از کی مده جیم تمرین میکنم و د خانه ملوازم ورزشی بر خود آماده کردم، چون مشکلاتی که ما دارم به خاطر مو مشکلاتم به جیم نمیتونم بیایم، به خانه زیاتر تمرین میکنم و ها آمادگی ما گرفتیم تا وزن 75 یا 80 ما پنج بزنم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوره یو کته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پښې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما وخت کې وزن برداری را شروع کړم، د بینه دخترای جوړې بود که ما طرف از امیدم تمرین میکرد و ما امره از وا خدا میزن صدیه که مقام دومه در افغانستان گرفته بود، خانمی بود که امره از او کس رقابت نمیتونستم، اما ما سر از اینکه یک دختر معلول بودم تانستم امرهش رقابت کنم.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر اویا کیلو وزن یې پورته کړی دی. د پروانې کور له ښاره لرې دی. د دې کور ته ځو. څلور میاشتې د واده کیږي. پروانه د کور کارونه هم په خپله او په ډیر عادي ډول تر سره کوي.
په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
چه ده سم شور ما شور یې ما شر وسو چه دهسم شور ما شور یې ما شر وسو پکازه کته کور د مټ مروسو پکازه کته کور د مټ مروسو چه دهسم شور ما شور یې ما شر وسو چه دهسم شور ما شور یې ما شر وسو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا کلا سنم پہ یاد میں جگا روسو تہا کلا سنم پہ یاد میں جگا روسو چه دهسم شور ما شور یه ما شر وسو شور ما شور يا ما شروس پکاڑ کا تے کوردا مجما روسو چدا سن شور ما شور يا ما شروس دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس چه دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس دفلک پشبستان کے قمروں سو دفلک پشبستان کے قمروں سو چداسن شور ما شور يا ما شروس چداسن شور